وس د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکروریانو کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. تر اوسه پورې کومې وسلوال ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی او د تلفاتو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال سکاټ میلر وایي تر اوسه له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. میلر چې پرون د ننګرهار له چارواکو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کولې وویل که د ځواکونو د وتلو امر هم ترلاسه کړي دوی بیا هم کولی شي چې په دې هېواد کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره خپلې چارې مخته یوسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په سفر کې افغان چارواکو سره په کتنه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي. د افغانستان د عدلي او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو نن له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې. سلامت عظمي او عبدالبصیر انور ولسي جرګې د دې لپاره استضاع کړي وو چې په وینا یې خپلې انکشافي بودیجې کمې لګولې دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د متحدو ایالتونو پوځ تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملي کیږي. په اندونیزیا کې ژغورونکي په هغو څو نامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شوو پسې د لټون عملیات کوي چې وړمه ورځ تر یوه ټاپو لاندې دي او آتشفشان له امله راووتله چې تر اوسه د مړو شمېر 271 تنو ته رسیدلی دی.
قدر بنا اوریدونکو او اوس هم د اونۍ سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وصال برابر کړی دی.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوې سبا د افغانستان او ترکمنستان د فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې سره مخامخ شي. افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا مخام د افغانستان په وخت په 15:00 د ترکیې د انتالیا ښار په مراسل لوبغالي کې کیږي. د هغه خبر له مخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې خپور شوی په ویل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخته ده او د ترکمنستان په وړاندې سیالۍ ته ښه چمتووالی لري. د ویلو ده چې افغانستان د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 128 او ترکمنستان 128 مقام لري. د افغانستان د هاکي ملي لوبډله په پاکستان کې د هاکي په آزادو سیالیو کې له ګډون وروسته خالي لاس هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د 5 هیوادونو په ګډون د روان میلادي کال د دسمبر له 12 تر 22 نیټې پورې د پاکستان په کوربتوب ترسره شوې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې له ازبکستان 11-0، قزاقستان 8-0 او له نیپال 4-0 وړاندې ماتې وخوړه او د 5 ګډون کوونکو هیوادونو په منځ کې وروستی 5 مقام خپل کړ. یادونه ده چې د هاکي ملي لوبډله له پاکستانه تر ستنېدو وروسته د المپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د مسؤلینو لخوا وستایل شوه. او د استرالیا د بګ باش سیالیو په لړ کې د هوبارټ هریکن لوبډلې میلبورن سټارز لوبډلې ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې میلبورن سټار لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان سره هوبارټ هریکن لوبډلې ته د 156 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د هریکن لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 نمبر کې د 4 لوبغاړو په زیان سره پوره او لوبې د 6 وکټو په توپیر وګټله. ټاکل شوی د دې سیالیو په راتلونکي لوبه کې سیډنی تندر لوبډله د سیډنی سکسرز په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. په اندونیزیا کې د سمندري طوفان یا تسونامي د ژغورل شویو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. ویل کیږي چې ښایي آتشفشان د دې تسونامي د راتلو سبب شوی وي. د دې سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر له 280 اوښتی دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
چپاتو په انډونیزیا کې د ورستی طوفان د ژوندۍ پاتې سویو کسانو د موندنې لپاره د ژغورنې ماموران خپل هڅو ته دوام ورکوي. اړوند چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا تسونامي کې چې شایي علت به یې آتش فشان وي، تر زرو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. دوی نن دوشنبه وویل چې بیرې لري شایي د شنبې د ورځې د دغه طبیعي آفت له کبله د مړو شمیر زیات سي. تر اوسه د مړو کسانو شمیر تر 280 اوښتی دی. ماهران وایي د تسونامي علت شایي د جاوا او سوماترا ټاپوګانو ترمنځ د سوندا تنګي په کاراکاتو جزیره کې تر آتش فشان یا اورشیندنې وروسته تر سمندر لاندې د مځکې ښویدنه وي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د دوشنبه په ورځ پاندی کلانګ سیمه چې دغه توپان سخت ځپلې وکتله، هغه په سیمه کې له رویټرز اجانس او نورو خبري شبکو سره په خپلو خبرو کې وویل د تسونامي توپان د علت په اړه څېړنې روانې دي.
موږ اوس نشو کولای د دې طوفان په اړه نهایي خبرو وکړو. ښایي علت به یې زلزله وي، خو موږ یې په سرچینه نه یو خبر. په دې اړه لا هم پلټنې روانې دي. په راتلونکي کې به د هوا پوهنې او ځمک پوهنې اداره د طوفان او زلزلې د تشخیص وسایل او د خبرداری سیستمونه برابر کړي چې هر چا ته به د طوفان تر راتګ مخکې خبرداری ورکړي.
د انډونیزیا ولسمشر د دې پیښې په اړه خوشیني ښوولې او حکومتي ادارو ته یې امر کړی چې ژر تر ژره دي د دې طبیعي آفت په وړاندې مقابلې ته مټې بډ ووهي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان سوتو پو پورو نوګروه وویل دوی فکر کوي چې ځینې قربانیان به شایي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. تر توپان وروسته د لسګونو کسانو د ورکېدو، د سلګونو کورونو، هوټلونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو راپور ورکول سوی دی. دغه توپان د سوماترا ټاپو جنوبي سواحل او د جاوا لویدیځې برخې ځپلې دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند وایي د تسونامي یا سمندري توپان په نتیجه کې 13,600 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوروزګان ولایت ولایتي ادارې چارواکي خبر ورکوي چې هلته ورځ تر بلې د بیکاره کسانو شمیر زیاتیږي او دوی په دې اړه اندېښنه ښیي. په دې ولایت کې د یکشنبې په ورځ 250 کسان د حرفوي زده کړو له یو مرکز څخه فارغ شول چې سل تنه پکې ښځې دي. په همدې حال کې هغه کسان چې له دې کورس څخه فارغ شوي دي د خوشحالی څرګندولو په ترڅ کې وایي چې د کار د موندنې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان د راپور برابر کړی.
د اوروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله او 70% لوړه شوې. والی اسدالله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغت غونډه کې خبرې کولې په دې اړه اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې پلچ کړی او ملي تجاران زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکاری ساته په روزګان کې تقریبا 70% ته رسیدلې ده. بیکاران مو بیخي ډیر دي. موږ خصوصي سکتور نسته، دلته فابریکې نسته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مو پنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
د فداسیال کې چې په دغه ولایت کې نن یک شنبه 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوه چې سل تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکمین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې لس ډوله بیلابیل زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1900 کال تقریبا 250 شاګردان په مرکز ولسوالۍ کې روزلي دي چې دغه جملې څخه سل تنه خوندې دي او 150 کسان چې نارینه دي. لس حرفي دي، و حرفي په مرکز کې دي او دری هرپی په ولسوالۍ کې یو هرپی خاص روزګان ولسوالۍ کې مرتبلوده چې هغه د مقداری په برخه کې 15 تنه خوند ته مو زده کړو کړی دي او دوی هرپی د جراوت ولسوالۍ کې.
په ورته وخت کې هغه کسان چې هرپوي زده کړی تر لاسه کړی ډیر خوشاله دي، خو دولت خاص کوي چې نور بیکار کسانو ته هم د هرپوي زده کړو زمينه برابر کړي.
دا امور اجتماعي رسس خو موږ ډیر خوشاله چې موږ ته داس هرپوي زده کړی برابر کړی دي. کچیر موږ ته هر کال داس هرپوي زده کړی برابر سي موږ روزګانې ولس په نه پنشي تو کوخته کې جن په غلا مخته کې جن بل په ساتخته کې جن دا زده کړی موږ دې ساده غشتل رچ موږ ته هر کال په هر وخت کې موږ دغه پښ میشتنی زده کړی موږ ته برابر کړي.
خلک وايي په دغه ولایت کې بیکاره ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشي توکو روږدې کېږي. دی وایي که دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشي توکو د روږدې کسانو شمېر راکم کړي، نو ځوانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په همدې حال کې په خوست کې سږ کال شیخ زاید پوهنتون څخه 1100 محصلان فارغ شوي دي. د فارغانو په منځ کې د ښځینه محصلانو شمیر یوازې 450 تنو ته رسیږي. د ښځینه محصلانو شمیر ولې دومره لږ دی؟ که څه هم د خوست چارواکي دا لوی پرمختګ ګڼي، خو ځینې نور بیا دا شمیره کمه بولي. صالح محمد صالح په خوست کې له مدني فعالې او د ښځو د ملي ارمان د ټولنې له مشرې زینب افغان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د خوست ولایت له یو لوی پوهنتون څخه چې د ګاونډیو ولایتونو محصلان هم پکې تحصیل کوي، د ښځینه محصلانو شمیر ولې کم دی؟
نه تنها د خوست ولایت به وښي، مختلف ولایتو ته که هم چېرته نظر وکړو، د ورونو تعداد ډېر زیات دی. په هره پانځای کې د ګوتو په شمار خویندې مونږ لرو، دوه نفره خویندې په یو سیم کې، درې نفره خویندې په یو سیم کې مونږ لرو، ادینې زیاتې خویندې مونږ نه لرو. که چېرته د خویندو تعداد هم ورو قسم ته نه وي، بیا هم باید تقریبا د یو یو سیم کې په یو کلاس کې باید مونږ
په پکتیکا کې یو ښځینه ډاکټره هم ویل کېږي چې نسته او په خوست او په پکتیا کې هم عین ستونزه ده. څه ډول کورنۍ آماده کولی ستاسې ذهنن یا فکرن چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي او تحصیل وکړي؟
فامیلی یوازې په دې نظر دی چې دوی باید ښځه چې دي یوازې باید ابتلاله شي. نو چېرته زمونږ تاسو په دغه شرایطو کې چې مونږ کافي تدریس مواد نه لرو، کافي مکتبونه نه وي، ښه تدریس ونه لري، ښه استادان نه وي ټاکل شوي، نو هغه نه شي تللی چې دومره لوړه نمره واخلي په کام کور کې چې هغه د طب ته کامیابه شي. په دې برخه کې باید د دیني علما د ممبر له طرفه خلکو کې چې تعلیم نه تنها په نارینه فرض دی، په ښځه نر دواړه فرض دی، هغه که په هره رشته کې وي ډېر مهم دی چې مدني فعالان باید خپله دنده وپېژني او کوشش وکړي چې په دې کې دې که چېرته فعاله برخه واخلي. زما په فکر شته چې انشاءالله کومې ستونزې چې مونږ لرو یا ورته مخامخ یو دي خویندې د کمښ پاره دي په تعلیم کې، هغه کمیدای شي. ډېری داسې خویندې دي چې حقوقو پانځای ته کمیاب شوي دي، ما ته یې چې لیسم کړی دی، چې خورې دي ما ته خو پلار یا ورور اجازه نه راکوي. هغوی داسې وایي چې ښځه یوازې کولی شي چې تی بوایي او بل په څنګ کې باید دغه خبرې کوي چې ته به هم د هلکانو سره په یو سین کې ناسته وې. مونږ خو د پښتو ټولنه ده، تربور به مو وي، دونو ترځای به دې ناستې په یو سین کې، ته به هم درس وایي، هغه به هم درس وایي. دا بده خبره ده. نو ما د پلاس مې راخیستې، د پلاس سره مې خبرې کړې دي، ان تر دې پورې مې بلا راځي کړی دی چې ورته موټر یې نیولی دی. په درنیم ځای ورته موټر ونیو او نن یې هغه لوڅي دی چې تر نن ورځې پورې دغه بده یادولی چې نه زما لور باید حقوق پنځه ونی، که چېرته ته چېرته کامیابه شي نو باید ووایي وایي. هغه مې نن راځي کړی دی، هغه نن د حقوقو پنځه ماسله ده. همداسې یو پلار مې راځي کړی دی، که درته وایم باور به دې رانه شي چې هغه یو ښوونکی دی، په مکتب کې ښوونکی دی او دی داسې وایي چې د مکتب ته دا مه یخی دی. نو هغه خپله لمسۍ او لور ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي. نورو ته وایي چې باید تعلیم وکړي، تعلیم ارزښت لري، د تعلیم په ذریعه مو ژوند روښانه کوي، خو مګر خپلې لور او لمسۍ ته اجازه نه ورکوي. زه خپله تل یم، هغه ساحې ته هغه استاد مې راځه کړی دی.
مدني فعالان چې په خوست او دغو ولایتونو کې دي، په دې خاطر چې دغسې نورو کورنیو سره هم دوی تفاهم وکړي یا د دوی ذهنونه روښانه کړي، څه کول د دوی دپاره پکار دي چې څه وکړي، خصوصا په رسنیو کې د دوی آواز زیاتو کسانو پورې رسیږي؟
رښتیا خبره ده چې مخکې مونږ چې مدني فعالان که چېرته خپله دنده وپېژني او دوی ډېره وړتیا لري، د دوی غسې ډېر څه کېدي، خو یوازې خبره دلته ده چې څوک احساس نه لري. که چېرته یو ورور وغواړي چې زه به انشاءالله دغه بدبختي له منځه وړم، هغه کولی شي چې هرې کورنۍ ته قناعت ورکړي او ډېر څه به یې کړي وي. دې ته مناسبه ده چې په هر دا ډول برنامو کې برخه واخلي، د رسنۍ طریقې خپل غږ اوچت کړي او غونډې وخت نه وخت تیرې کړي، د دغه څه فامیلونو غړي دا ټول کړي، ځکه چې دغه فامیلونه چې دي تحصیلکردانه وي، بې تعلیمه وي، هغوی داسې وایي چې دوی خپله بې تعلیم وي او د تعلیم او د تعلیم په ارزښت به نه شي پوهېدلی. نو دغه مؤثرې تمامېدای شي، دغه ناستې د تلویزیوني طریقې که چېرته دی مېلمانه شي، اجدي میزو کې کښېني او چېرته داسې کلیو ته لاړ شي، هلته دغه خپل غږ اوچت کړي، نو تر ټولو موثر او تر ټولو قوي ترین غږ همدغه د مدني فعالانو دی او ښه مثبت رول همدغه کلوبای شي.
بلې، په دې وروستیو کې د خوست او د پکتیا او د پکتیکا ځینو ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کمپاینونه شروع کړل چې نجونې تعلیم ته وهڅوي او د ځینو کورنیو ذهنیت بدل کړي. دغو کمپاینونو څومره نتیجه ورکړې ده د ذهنونو په بدلون کې؟
بس همدغه اوس کڅې پسې کړو خو په تېر کې دومره خویندې موږ نه په پانځه کې لرلې او دومره خویندې نه موږ په مقصد کې لرلې. اوس به خو پښتانه وایي چې دغه د همدې کارونو نتیجه ده، د همدغه کارونو ثمره ده چې نن موږ ډېرې خویندې پانځه محصلینې ګورو او ډېرې زموږ خویندې دي چې دلته محصلې دي راغلي دي او پلالیا کې ژوند کوي. دغه د ذهن د منلو څخه ډېره لرې خبره وه چې د چا ذهن دغه خبره واخلي او دوی د وای خپل خور لور ته د اجازه ورکړي چې تل هلته خوست ته لاړه شه، د دې لالیا کې پاتې شه او یا ته ګردېز ته لاړه شه. زموږ ډېرې خوستې خویندې دي چې هغه په پکتیا کې په لالیا کې ژوند کوي، شپې ورځې ته به کوي. نو دغه هغه خبرې دي چې ذهن به هم نه منلې. اوس زموږ ذهنونه دغې ته جوړ شوي دي چې موږ خویندې په ژمي کې کورسو ته ورځي، کورسونه وایي، فامیل نه سهار ځي او په خپل وخت بېرته راځي، مکتبو ته ځي، کورسونه وایي، پانتونو ته ځي او ډېرې وظیفې لري، وظیفهدارې خویندې موږ لرو.
او هغه کسان چې همدا اوس تاسو آواز اوري، خصوصا هغه کورنۍ چې خپلو نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی ته تاسو په یوه جمله کې یا په څو جملو کې یو ساده پیغام که غواړي ورکړي څه ورته وایاست؟
ټول درانه فامیلو ته زه دغه پیغام لرم چې هر څوک باید په خور او لور باندې تعلیم وکړي. داسې ونه وایي چې دا قمې زوی دی، دغه باید په شخصي لیسه کې واچوم او دا مې لور دی، دغه باید په کور کې پاتې شي، ځکه دغه دی بل کور نه. هر څوک باید هم لور او زوی په یو سترګه وګوري او لکه څه ډول تیناز زوی ته ورکوي هماغه ډول لور ته هم ورکوي، ځکه چې په اسلام مبارک دین کې همدغه هر څه راغلي دي. که چېرته دوی د اسلام د مبارک دین ته توجه وکړي ورته نظیر شي، ځکه چې موږ د خپل دین نام تر اوسه پر نه خبرې. ښځه او سړی یو ډول حقوق لري، دوی باید مکتب ته پرېښودل شي. د دوی څخه دغه کوم ورکړل شوی الله تعالی چې ورته ورکړل شوی خاص دی، هغه باید ترې وانخلي. نو هر فامیل ته مې همدغه پیغام دی چې باید که څه ډول چې ته غواړې چې په زوی د تعلیم وکړې، زوی نه د مسره وکړې، خارج ته لګې، که دومره نه شي کولای دومره خو وکړه چې د کلي ښوونځی ته خو د لور هم پرېږده.
په خوست کې د ښځو د ملي ارمان د ټولنې مشره مدني فعاله زینب افغان وله ازادۍ راډیو سره په مرکه کې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شیر احمد پوپل له کندهار لیکي د افغانستان سوله د ټوله نړۍ په ګټه ده، که ختیځ دی که لویدیځ. غلام محمد پښتون له هرات لیکي افغان ولس باید پر طالبانو او دولت فشار واچوي چې سوله وکړي، کنه وي داسې خطرناکه عواقب سره به مخامخ شي چې موږ به په لمبو کې وسوځيږو. عبدالوهاب له زابل لیکي له پاکستانه د سولې تامه په دې معنی ده لکه یو سړی چې په اوبو کې له لویدلي دښمن څخه د اوبو هیله کوي. او عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان الینګار ولسوالۍ نه لیکي له پاکستانه غواړو چې افغانستان ته د خارجه وزیر راتلو سره په خپل ملک خارجي فشار کم کړي، افغان مشران د دوی په خبرو اعتبار نه کوي. قدر من اوریدونکو، د هم د خبرونې په پای کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامه خواگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه قندغا دیر خوشحاله و هغزه که چه خپل زوی پا کورس که شامل کرده و اوس با آوری چه مولایی صاحب زشتا خوشحاله ده.
سبحان الله د جمعات او جنه در باندې خلې خاري ته ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. مولوي صاحب، موږ د کلی مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه، اوس تا ته راغلي یو چې مشوره در سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده، هغه متل دی چې وایي چې په سلا وي هغه کار بې بلا وي.
وایم مولوي صاحب، ګل خبره دې وکړه. نعیم خان، اوس مولوي صاحب ته اصل خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دی ورته وای
مولوی صاحب خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي دا نو ښه کار نه دی
سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مو ښې په غوږ کې نیولې دي په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم نجلۍ ته نه ورکوي
الله جل علا شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ څه چې جایز وي هغه کوئ خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه کوم حقونه ورکړي تاسې یې مه محرموئ
مولوی صاحب موږ خو پټې سترګې یو ته به یوه مهرباني وکړئ چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم رښتیا یوه بله خبره هم رایاده شوه
کومه خبره مولوی صاحب
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي
مولوی صاحب نام خدای دې وي زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي چې د دوی ملاتړ هم راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
خانه
ژوندۍ او سي رئیس
خوشاله يم چې زمونږ د ادارې کارونه ښه روان دي شکر دې چې د فساد مخه مو نیولې ده ښځو او نارینه وو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي د ښځو لپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی تشنابونه جدا دي
مننه رئیس هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتونه هم لري
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو
آمین
آمین ښه ګرانو همکارانو تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتئ
رئیس صاحب څه ووایو د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه
مالیه جانې هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو اوس به د ادارې ټول کارکوونکي خبرې پې وکړي
رئیس صاحب کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی
خو طیبه جانې زه خبر نه یم
مامور صاحب فاروقه طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي
اوهو رئیس صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي خدای دې همیشه کامیابی لري د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله
خو مامور صاحب فاروقه تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي منظم الویش به ورته جوړو په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو
مامور صاحب فاروق ډیره مننه چې دا سدا زموږ پرګرام به نورم پسې کامیاب شي
طیبه جانې کامیاب څه چې دی نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي
که داسې خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي
لطفا همکارانو غلی شئ رئیس صاحب مهرباني وکئ دا دې ټول درته غوږ دي
په عزت اوسې طیبه جانې خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ
ګلالۍ لورې تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو ولې دې ځنډ وکړ وې دا څه وینم ستا په سترګې کې خو اوښکې دي
نه نه شفیقې ترورې هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه
مورې ته مه وارخطا کېږه
د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کیږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لیږي؟
مورې، ته زړه ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو، او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پرې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلم ګلالۍ پسې خفه کیږم. او
نه ترورې، ته به نه خفه کیږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې، او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابله سي.
شفیقې ترورې، زما خپله هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلم هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. و موریدل
دکتر دی ودروا، خدای دادا د عقل نه بربادا.
شردی بود مشه داناری چواله.
وای وای خدای دادا، نه خدا نگدی دی کوپره را ماته کرده و توایخه.
نو ته لیونی که د بنګ وهلي دي، زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر نو تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایښه، مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخېږم ته وایښه.
نور وایه.
نور یې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایښه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه ته وایښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګیې ته وایښه.
ته وایښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه، زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وایښه.
مو اوریدل چې خدای داد له موسی ګل نه خزیره اوري او دا زیره داده چې د دوی په کلی کې به ورسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملا ماتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا کې د